دوستانو ستړي مشي د انډونیزیا په پلازمینه کې سبا د افغانستان پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو یو غونډه جوړیږي چې پکې به په افغان کړکیچ خبرې کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت عملیاتو په پیلېدو سره د شمالي ولایتونو د امنیت ټینګښت جدي پام کیږي او برتانیا وایي ټول باید د روسیې په وړاندې ودرېږي. دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج ملنده طاهر روخان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی ته ځینو خبرونو سرټکی. ټاکل شوی د سبا د جمعې په ورځ د انډونیزیا په پلازمینه جکارتا کې د درو هیوادونو افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو کنفرانس جوړ سي. له پولیسو څخه ملي اردو ته د کابل ښار د امنیتي دروازو د مسؤلیت سپارلو بهیر به تر یوې میاشتې بشپړ سي، او د منځني ختیځ څلور ولسمشران به په قزاقستان کې په سیمه ییز سرمشریزه کې ګډون کوي. بشپړه خبرونه. ټاکل شوی د سبا د انډونیزیا په پلازمینه جکارتا کې د درو هیوادونو افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو کنفرانس جوړ سي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګنده کړې چې دا غونډه به مثبت نتایج ولري. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
سولې عالی شورا دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او بالاخره افغانستان کې او د سیمه کې د امن یو فضا د منځته راتلو لپاره به د دې کنفرانس نه استفاده کړي.
خو وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه خپرولو سره په دې کنفرانس کې ګډون رد کړی دی. له پولیسو څخه ملي اردو ته د کابل ښار د امنیتي دروازو د مسؤلیت سپارلو بهیر به تر یوې میاشتې بشپړ سي. ویل کیږي دا اقدام د لوړو امنیتي تهدیدونو د مخنیوي، د کابل ښار په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي او د زورواکو پر وړاندې د درېدو لپاره کیږي. د کابل امنیتي قومندان داود امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا بهیر به تر یوې میاشتې بشپړ سي. د زیاته کړه
چهار دروازه فعلا تسلیم شده، تسلیم و ادامه داره. نظر به متعدد
دی وای څلور دروازه اوس مهال تسلیم سوی، دا بهر دوام لري او لوی تهدیدونو ته پکتل ارتیا و چې پاوز دلته فعالیت وکړي. شاغلی امین دا اقدام چې یو اونۍ مخکې پیل سوی د کال د کابل د امنیتی پلان برخه وباله. د منځني ختیځ څلور ولسمشران به په قزاقستان کې په سیمه ییز سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه په لسو کلونو کې لومړی داسې غونډه ده چې په 2018 کال کې د ازبک ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د سیمې د قدرتونو ترمنځ د اړیکو پرمختګ شي. د قزاقستان ولسمشر نصرالله نظربایف به نن په استانا کې د ازبک ولسمشر شوکت میرزیایف، د قرغیز ولسمشر سورنبای جین بیکوف او تاجک ولسمشر امام علي رحمان کوربوي. د دې سرمشریزي وړاندیز میرزیایف کړی و چې د کریموف تر مړینې وروسته د ازبکستان او د ګاونډیو هیوادونو د اړیکو په پراخولو کار کړی دی. د برتانیې متحدانو د دغه هیواد د هغې پرېکړې ملاتړ کوي چې وایي درویشت روسي ډیپلوماټان دې له برتانیې ووځي. لندن دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې په برتانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس او د هغه لور مسموم کړای سول. سرګی سکریپال او یولیا د کیمیاوي زهرو په وسیله مسموم سوي. دا زهر د نظامي وسلې په توګه پیژندل سوي دي. دوی اوس په بد روغتیايي وضعیت کې تر درملنې لاندې دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل امریکا له خپلو نږدې متحدانو ملاتړ کوي او د برتانیې لخوا د دې پیښې تر پلټنو وروسته باور لري چې روسیه د دې حملې مسؤوله ده. د چهار شنبې په ورځ همداراز ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکی هالی هم په دې اړه داسې وویل
The United States stands in absolute solidarity.
دا وای امریکا له برتانیې سره تر څنګ ولاړه ده. امریکا په دې باور ده چې روسیه په برتانیې کې پر دوو کسانو د کیمیاوي زهرو د حملې لپاره مسؤوله ده. د برتانیې صدر اعظم د سې شنبې په ورځ د روسي ډیپلوماټانو د ایستلو خبره اعلان کړه. دا په تیرو دیرشو کلونو کې د دومره لوی شمیر ډیپلوماټانو د ایستل کېدو لومړۍ پیښه ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وویل د هیواد استخباراتي ادارې یې په برتانیا کې د بډایه روسانو په اړه پلټنې کوي او هغوی چې شتمني د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تړاو له لارې ده هغوی به محاکمه سي. جانسن دا خبرې نن د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه وکړې چې برتانیې د درویشت روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. برتانیه په دغه هیواد کې د یو پخوانی روسي دوه طرفه جاسوس او د هغه د لور د مسمومېدو حملې ته په عکس العمل کې د روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان کړی دی. د نیوزیلند پولیس وایي د هغه سړي د ادعاو په اړه پلټنې کوي چې وایي یو وخت یې د روسیې له استخباراتو سره کار کاوه او لس کاله مخکې په آکلینډ کې ورته زهر ورکړل شوي وو. بوریس کارپیکوف دا ادعا په برتانیې تلویزیون ATV تیره اونۍ وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په برتانیا کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال ته د کیمیاوي زهر ورکېدو راپورونه راغلي. کارپیخوف ATV ته وویل چې د په کی جی بی کې کار کاوه، بیا دوه طرفه جاسوس او وروسته یې په برتانیا کې پناه واخیسته. د ویلې چې تیره میاشت ورته په تلیفون کې وویل سول چې له ده او ځینو نورو کسانو سره به ډېرې بدې پېښې وسي. د ویلې چې په هغو معلوماتو کې د سرګی سکریپال نوم هم و. سرګی سکریپال لکه مخکې چې ما وویل هغه دوه طرفه جاسوس دی چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په برتانیا کې د زهرو حمله پرې وسوه او اوس تر درملنې لاندې دی. دا و تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه ملا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. اندونیزیا به سبا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دنیا عالمانو د یوې غونډې کوربته وبکي چې پکې به د افغانستان په روانه جګړه د اسلام له نظره بحث کیږي. په دې موضوع د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي صاحب الدین محمد موږ سره غږیدلې.
سور علی شورا دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنګ د بندېدلو او بالاخره افغانستان کې او د سیمه کې د امن یو فضا د منځته راتلو لپاره به د دې کنفرانس نه استفاده کړي.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د اندونیزیا غونډه مثبته ګڼي، خو د جګړې د ختمېدو او د سولې په برخه کې شاید ډېرې پایلې او نتیجې ونه لري. له دې ډلې هم یو استاد پوهان ودیر صافی دی چې ورسره په همدې خپرونه کې مرکه اورېدلی شي. د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي چارو کمیسیون اندېښنه لري چې د بلخ د والي او حکومت ترمنځ شته اختلافات به په بلخ ولایت کې د نوروز جشن له یو کلتوري جشن ډېر پا یو سیاسی جشن واړی. د افغانستان د دفاع وزارت وی په نصرت عملیاتو کې د شمالي ولایتونو سربیره د ټولو هغه سیمو امنیت تامین لپاره جدید تدابیر نیول شوی چې لوړ امنیتي ګواښونه پکې موجود دي. که وختو پر دې سربیره د افغانستان نور ریپورتونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د برتانیې او روسیې ترمنځ په زیاتېدونکي کړکېچ تازه حال درکو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راغلو. دا ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلیم پام دی یو ساته خبرونه کې اوریدلی شي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خبرونې د فایل ریپورت راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه لري چې په اندونیزیا کې د دیني عالمانو غونډه د افغان سولې په برخه کې مثبتې نتیجې ولري. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد دا خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې سبا د جمعې په ورځ د اندونیزیا په مرکز جاکرتا کې د افغانستان، اندونیزیا او پاکستاني عالمانو ګډ څلور ورځنی کانفرنس پیل شي. اکرام الله اکرام په اړه حال راکړي.
د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د اسلام له نظره د افغانستان په جګړه بحث وشي.
سور علی شورا دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنګ د بندېدلو او بالاخره افغانستان کې او د سیمه کې د امن یو فضا د منځته راتلو لپاره به د دې کنفرانس نه استفاده کړي. سره دې چې طالبان په سیاسي لحاظ به اوس دغو حرکتونو سره مخالفت کوي، خو په حقیقت کې په طالبانو باندې او په سیمه باندې به سر مثبت وي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې د اندونیزیا په مرکز جاکرتا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیایي علماو د ناسته د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل شي او تر 19 نیټې دوام وکړي. تر دې وړاندې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا د کابل پروسې په ناسته کې د ګډون پر مهال هیله ښودلې وه چې یا د ناسته به په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت هم د علماو دې ناستې ته هیله مندي ښودلې. دا د جمهور ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دغې ناسته کې د افغان سولې او جنګ په اړه واضح بحثونه وشي. وسلوالو طالبانو د ویلامې په خپرولو سره په یاد ناسته کې له ګډون انکار کړی او دای د ځان په اړه دسیسه پللې ده. خو د افغان حکومت اجرایي ریاست ویلي چې دغه ډله کله هم په خپلواک ډول پرېکړې نه دي کړې. د دې ریاست ویان مجیب رحیمی د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې طالبانو تل په داشان قضیو کې د پاکستان د فرمان له مخې پرېکړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د علماو شورا غړي که هم په دې ناسته کې د پاکستاني علماو د دریس پاړه هیله مندي نه لري خو ناهیلي شوي نه دي. د دې شورا غړي ریحان الله ریحان ازادي راډیو ته وویل تمشته چې د پاکستان علما به د افغانستان او د اندونیزیا د علماو په مخ کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وګڼي.
کنفرانس ډېر مهم دی، البته د پاکستان په علما باندې ډېر مطمئن نه یم، خو بیا هم وایم ښه خبره دا ده چې زه فکر کوم هغه وسلوال مخالفین چې هغوی په یو نوم او په بل نوم باندې د افغانستان د حکومت مخالفت کوي طبعا د علماو دا ناسته به په دوی باندې یو تاثیر ولري او دا به مثبت قدم وي.
خو د افغانستان د ولسي جرګې د دینی کمیسیون یو شمېر غړي بیا د غړول کنفرانسونه نمایشي غني وای پایلو ته هیلمند نه دي. د دې کمیسیون غړي مولوی سید محمد اخوند ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جګړې په اړه د علماو تیرو ناستو کنفرانسونو ته پکاتو چې پایلې خینوي دا کنفرانس هم هیله بخون کینه دي. د وای تر هغه چې د جنگ په دواړو اړخونو فشار را نوړل شي سولې ته رسیدل ناممکن نه دي خو سخت دي. اکرام الله اکرام ازادي راډیو کابل.
دوستانو د اکرام په ریپورت کې مو واوریدل چې سبا ته په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمان د افغانستان پر کړکیچ خبرې کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د اندونیزیا غونډه مثبته ګڼي خو وایي د جګړې د ختمېدو لپاره غوڅ نتایج نشي لرلی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافي سره په دې اړه زموږ خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د اندونیزیا د دیني عالمانو ناسته چې ټاکل شوې سبا پیل شي او څلور ورځې به دوام وکړي د افغانستان د سولې او د جګړې د ختمېدو په برخه کې څومره اغېزې لرلی شي.
دا چې قطعی پریکړه د افغانستان د سولې باره کې به تېنه فکر نه کوم چې راووځي، مګر ناسته په هر صورت او معلومولو اندازه د دواړو خواوو د دې خواو د هغه خوا چې څه غواړي څه نه غواړي او څه کوي څه نه کوي بالاخره منظور چه دی د دې دپاره مثبت تمامېدلی شي. مګر که ووایو چې دا موضوع دا ناسته به یې حل کړي فکر نه کوم چې دا یو دم کمې نتیجې ته ورسېږي.
په کوم دلیل استاد تاسو دا خبره کوئ چې
زه په دې وایم چې اندونیزیا ډېر یو لرې اسلامي مملکت دی په آخر د آسیا کې پروت دی، جنوب شرق آسیا کې واقع دی، مګر دلته طالبان د هغه چا په لاس کې دي او دوی نه استفاده کوي چې هغه په ګاونډ دی افغانستان کې واقع دي، لکه پاکستان، لکه ایران، لکه حتی روسیا چې تماس ورسره لری کله کله خپل اهدافو دپاره استعمالوي. نو هغه یو مفیدیت د څرګندولو د یو لارې د آینده دپاره جوړولو مفیدیت لري د اندونیزیا ناسته، همبه دا چې که قطعي هغې وکولی شي په طالبانو باندې یو چې ومني دا زه فکر نه کوم چې دا شی صورت وي.
خوب استاد، د امریکا د دفاع وزیر تیره ورځ په افغانستان کې د سولې په مسلې باندې ډېر زیات ټینګار وکوي، ویل چې وسلوال طالبان بل لار نه لري بغیر له دې نه چې سوله وکړي. فکر نه کوي چې دغه ناستم دم دې د پاره یو یو زمينه برابرې
خبره خود اصلا دا ده چې د امریکا دفاع وزیر چې دا خبره کړې ده هغوی خو مصمم دي چې د ټرمپ جنوبي آسیا او افغانستان هم چې پکې شامل دی عمدتا د افغانستان باره کې اوربسې ګرځي په هر قیمت چې هغه پلان خپل تطبیقوي او هماغه ستراتیژي تطبیق د خواته روان دي. نو هر څوک که په دې لاره کې دې ژرندې ته اوبه وروغورځوي دوی خوشبینه دي او وایي چې دا مفید ده، ناسه مفید ده، خبره مفید ده، اما دوی خپله په عین حال کې اول د زور د پالیسی نه کار اخیستی دی او په عین حال کې دواړه موازی مختزی چې هغوی قانې کړي ده چې نور دوی زور نه رسېږي چې افغانستان کې قدرت جګړې لارې ونیسي، نو ځکه بله لاره نشته غیر د سولې ذکراتو د لارې نه.
پوهان صاحب، خو په وروستیو کې وسله والو طالبانو دغه ناسته رد کړې ده او په دې کې خپل ګډون هم رد کړی دی او ویلي دي چې دغه د علماو دغه ناسته چې په جاکرتا کې کېږي دا د دوی په وړاندې یوه دسیسه ده. څه فکر کوئ ستاسو په نظر باندې طالبانو ولې دغه ناسته رد کړه، په کوم دلیل باندې؟
طالبان خو په دې ردی چې اصلي حامیان او استادان او سپورټران د طالبانو نور څوک دي. اندونیزیا په دې مورد کې د طالبانو سره فکر نه کوم چې کومه اوکې ولري او یا خپل ملي منافع په دې لارې نه ترلاسه کول غواړي. مګر دغه نور هېوادونه چې طالبان مستقیما هغوی ته پناه ځایونه لري او وسلې ورکوي او پیسې ورکوي، که دوی ورته اجازه ورنه کړي یا اوکې ورسره ونه کړي، هېڅ ناسته لکه تر اوسه چې موثریت نه دی درلودلی، نتیجه نه ده ورکړې، دا به هم نتیجه ورنه کړي. مګر ښه ده چې که دوی کینی او خبرې پرې وکړي او د افغان د خوانه او خپل ځان د خوانه اقلا حمایت د افغاني سولې د هر بل اسلامي هېواد نه په جهان کې که اعلان شي او دغه اقدامات وشي، دا په ګټه د سولې ده. په آینده کې داسې طالبان ومني که ونه مني، یو وخت په ارزښت کې بلي.
دوستانو، د کابل پانتون استاد پوهان ودیر صافی او چې تاسو ورسره د اندونیزیا د دینی عالمانو د غونډې په اړه مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت په نصرت عملیاتو کې د شمالي ولایتونو سربیره د ټولو هغه ولایتونو د امنیت ټینګیدو خبره کوي چې د دفاع وزارت په وینا جدي ګواښونه ورته مخ دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د نصرت عملیات به د وري د میاشتې په لومړۍ نیټه په ټول افغانستان کې پیل شي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دا عملیات هغه مهال نتیجه ورکولی شي چې افغان ځواکونه ښه مدیریت او تیرې تېروتنې تکرار نه کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه له کابل رپورټ لري.
د 1499 لمریز کال پر رسیدو سره د افغانستان دفاع وزارت په ټول هیواد کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کوي، وایي چې دغه عملیات له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نامه په دغه عملیاتو کې به په هغو سیمو ډیر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
زمونږ د نصرت د پلان چې دی د ټول افغانستان لپاره دی، په چپاغې کې د افغانستان د شمال ولایتونه هم شامل دي. پاغې کې ټول هغه ولایتونه په ګوته شوي دي، هغه ولسوالۍ او سیمې په ګوته شوي دي چې هلته تهدیدات لوړ دي یا امنیت کمزوری دی. نو انشاءالله عملیات په اول د حمل منې پیلېږي او وسلوال پوز د نورو دفاعي او امنیتي ځواکونو سره یو ځای باغی سیمو کې عملیات کوي او هغه سیمې به د دښمن د وجود څخه پاکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د نصرت عملیاتو ډیر تمرکز به په شمال کې جوزجان، سرپل، بغلان او بدخشان ولایتونو باندې وي. د یوازې د افغانستان دفاع وزارت نه دی چې د هر کال په پیل کې د پسرلنیو عملیاتو خبره کوي، بلکې وسلوالو مخالفینو هم تر دې د مخه تل ورته عملیات اعلان کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان اندېښنه ښیي چې ممکن 1499 کال کې د افغانستان جګړه اورنۍ شي. د دغو کارپوهانو له ډلې جنرال خدایدات وایي دا چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی، طالبان به هم په خبرو کې له قوي دریزه د ګډون په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي. د ښاغلي خدایدات په خبره که څه هم طالبان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو د نصرت عملیاتو په ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي. دای وای څومره چې فکر کیږي طالبان هم رقوی نه دي، که افغان ځواکونه سم اداره، مدیریت او سنبال شي، کولای شي د افغانستان په شمال او جنوب کې طالبان وځپي. د خاغلی خدایدات په خبره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د ګواښونو سربیره د داعش ډلې فعالیتونه هم د اندېښنې وړ دي، او په کار ده چې د افغانستان دفاع وزارت په پسرلنیو عملیاتو کې دا مسله هم له پامه ونه غورځوي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.69 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. برطانیا وایي ټول باید د روسیې په وړاندې ودرېږي. برطانیا روسیه تورنوي چې 12 ورځې مخکې یو پخوانی روسي جاسوس او د هغه لور د برطانیا په سالیسبوري قار کې په زهري موادو بېسده کړي. د برطانیا صدر اعظم تېره شپه اعلان وکړ چې 30 روسي ډیپلوماټان له خپل هېواده باسي. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل له اورو.
د روسیې په وړاندې د برېټانیا له دریځ پراخ ملاتړ شوی دی. برېټانیا تور پورې کوي چې روسیې په برېټانیا کې میشت پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور په زهري موادو بېسده کړي. برېټانیا دا کار له کرکې ډک بولي او له نړیوالو غواړي چې پر ضد یې راپاڅي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن له بی بی سي سره په دې اړه مرکه وکړه. د وی د هغه څه په وړاندې چې ترسره شوي یو نړیوال نفرت رامنځته شوی او دا ډیره مهمه ده. موږ به له خپلو ملګرو او متحدینو سره دا قضیه جوړوو او د هیوادونو د یوې ډلې په توګه به د روسیې په وړاندې ودرېږو. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د بېسده کېدو په غبرګون د 30 روسي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. همدا دریځ امریکا، فرانسې، ناټو، جرمني او نورو هم ستایلی دی. امریکا چې د برېټانیې یو لوی متحد ده تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې متحده ایالتونه له خپل تر ټولو نږدې متحد سره خواخوږي ښیي او د برېټانیا ارزونه چې روسیه یې د حملې مسؤوله بللې پر ځای ګڼي. له حملې هدف په پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه په لور یولیا باندې د برېټانیا په سالیزبری سویلی ښار کې د اعصابو بېسد کوونکو زهري موادو کارول دي. سپینې ماڼۍ په دې باب په یوه اعلامیه کې ویلي چې له متحدینو سره په ګډه کار کوي څو یقیني کړي چې دا ډول غمجنې حملې بیا تکرار نه شي. فرانسې هم له برېټانیا ملاتړ ښودلی دی او اعلان یې کړی چې په 2 ساعتونو کې به په دې اړه د اقدام لپاره همغږي وکړي. دا بیان د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یویس لوتخایان کړی دی. روسیه د سرګی او یولیا د بېسده کولو په پیښه کې ښکېلتیا ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د برېټانیا اقدامات غیر مسؤلانه دي او روسیه به خبرګون وخی. سرګی چې د روسیې د پوځي استخباراتو متقاعد ډګروال دی په 2006 میلادي کال کې په موسکو کې د یوې پوځي محکمې لخوا د ملي خیانت او د برېټانیا استخباراتي ادارې MI شپږ ته د پټو معلوماتو په انتقال تورن او محکوم شو. سرګی سکریپال یو له هغه څلورو کسانو څخه دی چې په 2010 کال کې په امریکا کې له 10 بندیانو سره تبادله شول. سرګی سکریپال او لوری یولیا وروسته د برېټانیا تابعیت هم ترلاسه کړ.
ستنګزه ته به تاسو سره به پاتې کیږو څو شپې وروسته له تاسو نه د کرکټ په اړه یو څه جزئیات اورو. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
آزادۍ رادیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو لکه څنګه چې خبرې نن افغانستان د نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې د شپږو بهترینو ټیمونو په لړ کې لومړنۍ لوبه له ویسټ انډیز سره کوي. دا لوبه روانه ده. تازه پکې څه دي همدا اوس ستانکزی صاحب په سټوډیو کې دی. دا لوبه له سهاره رسی په غور ساري. ستانکزی صاحب داسې په لنډو کراته ووایي چې تر اوسه پورې لوبه څنګه پرمخ تللې او اوس څه حال دی؟
افغانستان د ویسټ انډیز لخوا د ټارګټ د پوره کولو لپاره په میدان کې د 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان او شل منډې شوي دي. د افغانستان دواړه د سر لوبغاړي جاوید احمدي او محمد شهزاد محمدي سوځول شوي دي. د ویسټ انډیز د لوبغاړو لخوا جاوید احمدي د پال لخوا او محمد شهزاد هم د هولډر لخوا سوځول شوي دي. اوس رحمت شاوش سمی شینواری د بیټنګ په حال کې دي په میدان کې.
په مومې توګه لوبه څنګه روانه ده؟
یو 39 ټارګټ افغانستان ته ورکړل شو. د افغانستان بالارانو به له شکه ډیر خلو به وکړل، یعنی په بالینګ کې د ویسټ انډیز لوبغاړي ډیر کم منډو ته مجبور کړل. ویسټ انډیز تر دې مخکې نورې لوبې په ډیر غټ تفاوت ګټلې وي او ډیرې زیاتې منډې کړې وي، تر 300 ډیرې منډې کړې وي. نو د افغانستان په وړاندې د ویسټ انډیز دغه منډې کمې دي. افغانستان د لوبې د ګټلو لپاره چانس زیات لري، خو په دې شرط چې په احتیاط لوبه وکړي.
ډیره زیاته مننه صفی الله ستانکزی و چې د کرکټ د روانې لوبې په تازه جزئیاتو یې خبر کړو. په روانو خبرونو کې بیا هم په دې اړه جزئیات لرو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادي ویب @ rfeerl.org.
د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي چارو کمیسیون د حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ د وروستیو سیاسي اختلافاتو له امله په هغه ولایت کې د نوروز د فرهنګي جشن د لمانځلو په اړه اندېښنې ښودلې. د دې کمیسیون رئیس کمال نصر اوسیلي ازادي راډیو ته وویل اندېښنه دا ده چې را روان نوروز به په بلخ کې فرهنګي کم او سیاسي رنګ ډېر ولري. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په بلخ کې د نوي کال یا نوروز مانځنې ته له یوې اونۍ کمې ورځې پاتې دي، خو لا هم د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ د نوموړي ولایت پر سر رامنځته شوې لانجه نه ده هواره شوې. د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي چارو کمیسیون وایي له بده مرغه په دغه هیواد کې د نورو ګڼو مسایلو ترڅنګ سیاسي اختلافونو فرهنګي چارې او مناسبتونه هم اغیزمن کړي دي. د دغه کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ ولایت کې به د را روان نوروز مراسم ډیر سیاسي رنګ ولري. نوموړی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه فرهنګي جشن د خن مانځنې په هدف په راپاتې څو ورځو کې د بلخ له پخواني والي سره خپل اختلافات حل کړي.
زه پوهیږم چې دومره به فرهنګي لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ لپاره فرهنګي مراسم وو، دومره به فرهنګي مراسم پاتې نه شي لکه څومره چې سیاسي بڼه خپروي. نو خبر دا وی چې د افغانستان حکومت سیاسي اختلافات د بلخ د والي سره ډیر زر حل کړی ترڅو د افغانستان خلک هم د نوروز ورځ توګه باندې ولمن.
د یادونه ده چې له نوروز نه هر کال په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې د خاصو مراسمو په جوړولو سره منځنه کیږي چې د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو په ګډون بهرانیان او د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه په پراخه کچه خلک پکې ګډون کوي. په دغه مراسمو کې د سخی پر زیارت د جنډې د پورته کولو ترڅنګ د ګل سرخ میله، کنسرتونه، مشاعري، د نندرتونونو جوړول او یو شمیر نور فرهنګي پروګرامونه هم شامل دي. یو شمیر فرهنګیان په دې باور دي چې د نوروز د فرهنګي جشن منځل په بلخ کې د یما پاچاله دوران یعنی 4000 کال مخکې دوت شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې د نوروز جشن د منځل لپاره چمتووالی لري او هیله مند دي چې په بلخ کې وروستي سیاسي اختلافونه دغه مراسم اغیزمن نه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي صابر مومن
په بلخ کې هم د اطلاعات او فرهنګ رئیس ته هدایت ورکول شوې ده او نوروز په بلخ کې هم په خوشاندار او مراسم سره منځل کیږي. موږ هیله من یو چې دغه سیاسي کشمکشونه په فرهنګي برخه باندې اغیز وکړي.
په بلخ کې د روان نوروز جشن د منځنې په اړه د غندېخنې په داسې حال کې دي چې مخکې تر دې یو شمېر نورې غونډې او مناسبتونه هم د سیاسي اختلافونو ښکار شوي او اصلي رنګ یې بدل کړی دی. په دغو غونډو کې حکومتي مشرانو او سیاسي مخالفانو یې هڅه کړې چې د موضوع په تړاو د خبرو پر ځای په خپلو ویناوو کې پر یو بل انتقادونه او سیاسي گزارونه وکړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس په هم په آیا پوهیږئ کې اسمت سروان تاسو له داسې یو ډول انسولینو د جوړېدو له هڅو خبر کی چې د خوړو سره اخیستل کیدای شي.
امریکایي څېړونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړی چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلی او ګټور ثابت شوی دی. څېړونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یو پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خودل او هغه په 180 ناروغانو واسمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن باندې تداوی نه کېده او د ګلوکوزو اندازه پر لپسې او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه یې جوړوي او وظیفه یې د بدن د انرژۍ د سترې منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوبه پیلېږي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله یې مخه نیول کیږي.
د Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
تزمغغلا اسادی رادیو نوری دوستانو وسهم یوار بیا پاموکی د افغانستان سیمه اونړی د مهمو خبرونو سره ټکوتل ملالای بشیر نه یو.
ټاکل شوی د سبا د انډونیزیا په پلازمینه جکارتا کې د درو هیوادونو افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو کانفرنس جوړ شي. له پولیسو څخه ملي اردو ته د کابل شار د امنیتی دروازو د مسؤلیت سپارلو بهیر به تر یوې میاشتې پورې بشپړ سي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي د هیواد استخباراتي ادارې په برتانیا کې د بډایه روسانو په اړه پلټنې کوي او هغوی چې شتمني یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تړاو له لارې ده هغوی به محاکمه سي. د برتانیې متحدانو د دغه هیواد د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې وایي درویشت روسي ډیپلوماټان دې له برتانیې ووځي. لندن دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې په برتانیې کې یو پخوانی روسي جاسوس او د هغه لور مسموم کرایسول. د منځني ختیځ څلور ولسمشران به په قزاقستان کې په سیمه ییزه سرمشریزه کې ګډون کوي او د نیوزیلند پولیس وایي د هغه سړي د ادعاو په اړه پلټنې کوي چې وایي یو وخت یې د روسیې له استخباراتو سره کار کاوه او لس کاله مخکې په آکلینډ کې ورته زهر ورکړل شوي وو.
دوستانو د دې او نورو خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د غوراوی پړاو په دوهم دور کې د افغانستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. دا سیالي چې د زیمبابوې په مرکز هراري کې جریان لري تاسې ویسټ انډیز ګټلې او خپلې د منډو جوړولو پریکړه کړې چې په ټاکلو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سجدو سره افغانستان ته 198 منډې هدف وټاکه. افغانستان لا بیټنګ نه ده پیل کړی. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د راپور له مخې افغان لوبډله گروپی دور کې تر دریو ماتو او ویوی بریا وروسته شپږو غورو ټیمونو ته لاره پیدا کړه. افغانستان به له ویسټ انډیز وروسته د روانې مارچ میاشتې په شلمه له متحد عربي اماراتو او د همدې میاشتې په درویشتمه د ایرلند په وړاندې لوبیږي. که افغانستان په دې دور کې خپلې درې واړه سیالۍ وګټي نو بیا یې هم د 2019 میلادي کال نړیوال جام سیالیو ته تګ سخت خو ناممکن نه دی، ځکه افغان لوبډله به بیا د نورو سیالیو پایلو ته انتظار کوي تر څو معلومه سي چې د کومو دوو لوبډلو نمرې زیاتې او د منډو افسطې لوړ دی. د 2019 میلادي کال د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د زیمبابوې په کوربتوب پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د راتلونکي لمریز کال د حمل په اوومه نیټه د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د آسیا د ملتونو جام سیالیو په وروستۍ لوبه کې د کمبودیا په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې افغانستان په سي ګروپ کې له ویتنام، اردن او کمبودیا سره سیالي درلودې چې یوه یې هم ونه ګټله او د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لاره پیدا نه کړه. ښاغلی امین وایي که افغانستان دا سیالي هم وګټي نو بل پړاو ته د تللو چانس نه لري. او د پاکستان د پی ایس ایل کرکټ سیالیو په شپږمه لوبه کې لاهور قلندر کویټ لوبډلې په ولسو منډو ماته ورکړه. دا سیالي چې تېره شپه په متحد عربي اماراتو کې ترسره سوه د لوبې ټاس لاهور لوبډلې وګټه او په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سجدلو 118 منډې وکړې، خو د کویټ لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي. د شپږو لوبغاړو په سجدلو سره په شلو اورونو کې ایله 109 منډې وکړې او سیالۍ وبایلله. د دغو سیالیو په عمومي جدول کې دا مهال اسلام آباد لوبډله د 12 نمرو په لرلو لومړی او د کویټ لوبډله د 10 نمرو په لرلو سره دوهم ځای لري. د پاکستان تجارتي کرکټ سیالیو لیګ دریم پړاو څو ورځې وړاندې په متحد عربي اماراتو کې پیل شوی او ټاکل شوی چې د روانې میاشتې تر 15 نیټې دوام وکړي.
دوستانو باید یادونه وکړو چې دا سپورتي خبرونه هغه مهال چې له افغانستان بیټنګ نو پیل کړی سبت شوی و اوس افغانستان بیټنګ پیل کړی. تر اوسه پورې څه باندې اته اورونه لوبه ولیدي. د دوو لوبغاړو په سوځېدو باندې دېرش منډې کړې دي. د افغانستان لپاره 198 ټارګټ ټاکل شوی دی. افغانستان ته لام 140 اورونه پاتې دي او 188 منډې ورته پاتې دي. محمد شهزاد او جاوید احمدي دواړه سوځېدلې دي خو رحمت شاه او سمیع الله شینواری دا مهال بیټنګ کوي. اوس هم په همدې سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. نیز پروګرام ته راځو خو تر اونیزو پروګرامونو مخکې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبرېږي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم جوړ بخیر. نن مې له ایمان ولایت مرکز لشکرګانه یو قوم ساتم کې دی ایمان ولایت په بازار زموږ ماشونه چې راځي د دې څلته په کابل بانک باندې راشي او نه راکې یا ځانګړي خیانت کوي درې کې چې واسطه والا یا پنځه سوه یا دوه سوه هلته په ماشونه کې دی واخه دغه چې وړي او دغه چې موږ لا غوښتنه او دغه له وزارت داخلي او دغه چې موږ ماشونه دي پر واخه والا چې پاتې نه کې چې ټول په یوه والا دا ټول په یوه والا کې ټول خلک ورته ولاړ راشي د سره چې نه په غټ بانک راکې نه دلته کوم نه نه ته چې راځي په جنجالونو مشکلاتو نه وته چې واسطه چا درلو دا کسان خپل ماشونه واخه پنځه سوه شپږ سوه یا څو ماشه بیزی ګرځي په رشوت یا په دغه باندې څو ګډانو څو داسې سلام ورته ولاړ واسطې والا نه وو چاره ګنګره وځه ته ولاړه او بیا بیرته بانک پر درې بجې وختي وتړسه ولې په څلور بجې څلور نیم بجې پورې کار نه کوي ولې زموږ ماشینه په وخت نه راځي خدای په امان ما پیغام ټول ته ورسوي.
السلام علیکم زجی آزاد جی حضور کارتون ته سلام نه وایم زجی لوګار دی ولایت هم دی سر دی ول سوالی مګر دی غاصبینو نه دی مشکل لرو غاصبینو زکی لاندې کړی دی خلک له مشکل سره چاړي او کوم دی خیر مګر خبر نه اوري. زه محمد حسن دی حضور دی قریب اوسیدونکو ما دی ما دا پیشنهاد دی آزادی را دوته اشرف غنی دی موږ خلګو غږ واري د غاصبین مخه دی ونیسي. السلام علیکم.
والله السلام علیکم. ما د ولس مشر محمد اشرف غنی صدا غشتنه سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د پاکستان پر برابر د طالبان سره د غیر نه پاکستان باید په تور لیس کې راولي. دا ارتلی تسکنه معلومه ده چې هر طالب ګیر کې هغه د توای چې زه پاکستان سره غلم بلاله ساعت پاکستان نه پدې توای. ما تاسو دا غوښتنه ده چې یو د موږ ماشونه راولای په داخل کې دا غوښتنه مې ده چې میاشت پر میاشت سره کې سیستم څه په دوه میاشت په دوه میاشت سره کې چې موږ سره کې هغه موږ څه کندارام واخ نو که موږ سره تام کاری کوي د موږ میاشت پر میاشت سره کې نو د خیر زموږ حکومت را جوړ کړی دی. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو پولیو یا د ماشومانو ګزان یوونه در ملکی دون کې ناروغي ده. لبد امرغه ساکل هم په هیواد کې درې د پولیو پیښې لري. سره له دې چې د پولیو ضد واکسین وړیا ده او هر کال کمپاین کیږي خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي خو بیا هم لیدل کیږي چې په ځینو سیمو کې خلک د مسلې ته دومره ارزښت نه ورکوي. نن په همدې کله غږیږو له موږ سره میلما.
زما نوم ډاکټر ګل خان ایوب دی. زه د عامې روغتیا وزارت د کوتلوي ملي معافیت د اړیکو پوهاوی مسؤل یم.
په 2013 کال کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پایل شوی دی. د دې کمپاین په اړه تاسو معلومات راکړئ چې څه وخت پایل شو څه ډول؟
دغه کمپاین د روان مریض کال د کب د میاشتې په 28 نیټه نږدې په ټول هیواد کې پایل شو. په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونو کم یا غوته د پولیو د ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي او د د دې په څنګ کې 8.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې د 15 میاشتونو تر 15 کالو پورې وي هغه ته به د ویټامین ای کپسول هم ورکول کیږي. دغه کمپاین د درې پرله پسې ورځو لپاره جریان لري. د پنجشنبه په ورځ باندې دغه کمپاین البته هغه ماشومان چې د کمپاین په لړ کې غیر حاضر وو په کورونو کې نه وو، زموږ رضاکاران او روغتیایي کارکوونکي چې دي د هر کور دروازې باندې لکه نمبر وهي، د هماغه نمبر له مخې غیر حاضر ماشومان دوی سره راجستر وي ثبت وي. نو د جمعې په مبارکه ورځ باندې بیا دغه غیر حاضر ماشومانو د په لټه کې بیا راوځي او هغه ماشومان چې د واکسین د پاتې وي هغه په نامه باندې د دوی سره ثبت وي او د هغه ثبت پاڼې له مخې نه بیا په کورونو کې د هغه ماشومانو پوښتنه کوي او هغوی بیا په خپلو کورونو کې واکسینوي.
د پولیو د واکسین په ګټو باندې بار بار خبرې شوې دي او دا کورنۍ ته ویل شوي چې باید ماشومان حتمي واکسین کړي، مګر بیا هم لیدل کېږي چې دوی بېغوري کوي او د دې بېغورۍ د ثبوت لپاره دا کولای سو وایي چې موږ سږکالم د پولیو پیښې لرو په هیواد کې. که یو ځل بیا تاسې د پولیو د واکسین په ارزښت باندې خبرې وکړئ او دا چې دا واکسین ونه شي څومره خطرناک کېدلای شي.
البته د پولیو واکسین چې دی تطبیق یې ډیر اسانه دی، د خولې د لارې د تطبیق کیږي او تاسو هم پوهیږئ چې زمونږ رضاکاران د هر کور دروازې مخې ته ورځي او د هر کور دروازه ټکوي او په هغو کې د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو پوښتنه کوي او په هماغه کور کې دغه واکسین ورته تطبیقوي. نو دغه واکسین چې دی تطبیق خو ډیر اسانه دی، خو که چیرته په دې کې غفلت وشي طبعا ډیرې ناوړې پایلې د ځان سره لري، ځکه چې دغه د پولیو ناروغي چې داسې یو ناروغي غیدا چې یا ماشوم وزنی، یعنی تاسو باور کوئ چې دا دومره وزن کې او خپریدون کې او لکه معلولون کې ناروغي ده چې د دې تصور یې د ډیر ګران کار دی، ځکه چې هغه ماشومان کچیر دي ناروغي نمړسوي هغه خو اصلا مونږ ته هیڅ تشخیص کیږي نه او د هغه هیڅ راپور اصلا نه ورکول کیږي. خو کچیر ټولنه د دې واکسین په ارزښت باندې پوه شي، په اهمیت باندې پوه شي، نو زه په دې اند مې چې یعنی په خپل موږ اوس مونږ واکسین د دوی کورونه ته ورړو شي، په هغه وخت کې چې دوی د دې واکسین په ګټو او ارزښت باندې پوه شي نو دوی به زموږ په لور مراجعه کوي او خپل ماشومان به موږ ته د واکسین لپاره هماغه روغتیايي مرکزونو ته راوړي او هیڅ ماشوم به داسې نه چې د واکسین نه به پاتې شي.
څه فکر کوئ ولې کورنۍ نه غواړي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ولګوي سره له دې چې دا واکسین وړیا ده؟
اصلا د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. یو دا دی چې هر شی چې لږ اسانه وي خلک یې د ګټو نه خبر نه وي او بیا دا چې کور ته وروړي خو تبن دا مونږ لږ بې قدره کړی دی. نو خو کچیرې خدای مکه یعنی دا ټولنه کې مونږ همداسې پریښی وی دا واکسین هم نه وی تطبیق کړی، نو په هغه وخت کې به ډېرو کورنیو به داسې پوښتنه بیا خپله لرله چې زمونږ کور ته یا زمونږ کلي کې دغسې ماشومان په ګوزڼ باندې اخته کیږي، د دوی څه چاره وکړو، څه غم یې وکړو، چیرته یې ویسو. ده تبن البته لکه اوس چې په ځینو ځایونو نه مونږ ته دا د شری د واکسین دپاره همداسې د نورو واکسینونو چې اوس مونږ په کتلوي معافیت پروګرام کې شامل کیدی روټا واکسین چې د سالاتو یا د نسناسې د ناروغۍ نه مخنیوي کوي د دې لپاره غوښتنې راځي، همداسې به د پولیو لپاره هم راتلی. خو دا دی چې دا یعنی موږ د دې واکسین په مټ باندې د دې ناروغیو د پیښې کچه ډیره کمه کړې ده. یعنی که زه تاسو ته ویم نږدې 98% اوس همدا اوس زمونږ د هیواد سپېڅلې خاوره د دې ناروغۍ نه پاکه شوې ده، یوازې 2% یعنی هغه ډیره کمه فیصدي ده چې په دغه کې دغه ناروغي اوس هم د گردش په حال کې ده، دغه میکروب اوس هم ګرځي او هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي هغه د ګواښ لاندې نیسي.
که داسې راته وایي دغه د پولیو پیښې چې رامنځته شوي دي دا د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
له بده مرغه چې سږکال بیا هم موږ د دې شاهد وو چې د پولیو درې مثبتې پیښې رامنځته شوي دي چې یوه د ننګرهار ولایت د کامې په ولسوالۍ کې ده او دوه نورې پیښې چې دي هغه د کندهار ولایت، یوه د کندهار ولایت شاولیکوټ په ولسوالۍ او بله هم د کندهار ولایت سپین بولدک په ولسوالۍ کې رامنځته شوي دي.
په هغو سیمو کې د تاسې کارکوونکي تللي والته چې واکسین ماشومان ته ولګوي که نام نه دي څورغلي نه دي؟
البته د کامې ولسوالۍ خو زمونږ یو د هغه امن ترین ولسوالۍ نه ده، په هغې کې هیڅ ډول امنیتي ستونزه شتون نه لري. خو دغه ماشوم چې د ګوزڼ په ناروغۍ باندې اخته شوی دی د کورنۍ د ناوړه تبلیغاتو له اثر لاندې راغلی وه. یعنې د واکسین ټیمونه د دوی کور ته هر ځلې ورغلي دي خو دوی ته نه دا ماشومان یا پټ کړي دي او یا یې ورته هیڅ ښودلي نه دي واکسین نه پاتې شوي دي. البته دغه ځای زینو کې چې زمونږ د گاونډي هیواد پاکستان سره په پوله کې واقع دي، نو دغه زینو کې لبد مرغ چې بیا هم بعضې ناوړه تبلیغات د واکسین په ضد باندې کېږي، نو دغه درې پیښې دې کال تر دې دمه پورې لرو.
ډاکټر صاحب، که اوس درته وایي چې څنګه به په دې وتوانېږو چې خلکو ته قناعت ورکړو چې د پولیو واکسین د دوی په ګټه ده، ماشومان یې له دایمي فالج نه ژغورل کېږي. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې ځینې کسان دلته تبلیغات کوي د پولیو د واکسین په ضد، اوس به خلک څنګه وپوهوو چې د هغو په تبلیغاتو پسې لاړ نشي خپل بچي واکسین کړي؟
البته په دې کې ډېر څه چې تاسو غوندې دغه رسنۍ چې ډېر اورېدونکي لري، نو د دې همکارۍ زموږ سره ډېره لکه اړینه ده. او د بلې خوانه په کلو او بانډو کې لکه په هغه ځایونو کې چې د ناوړه تبلیغاتو له اغېزې لاندې راغلي دي، په هغه ځایونو کې طبعا زموږ د ټولنې مشران او دینی علما هم کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي. مونږ داسې لکه پلانونه لرو چې په لرو پرتو ولایتونو او هغه ځایونو کې چې ناوړه تبلیغات کېږي، د دینی عالمانو له لارې په دې حق لباندې هغه معلوماتونه، دینی معلوماتونه چې دي، هغه فتواګانې چې دي، هغه د خلکو ذهنونو ته ورسوو او هغوی لکه دې ته اړ باسو چې خپل ماشومان په هغه ټاکلي وخت سره واکسین کړي، تر څو چې دغه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ مخه ونیول شي.
سږکال په کوم شمېر رضاکاران له تاسو سره د پولیو د واکسین په برخه کې کار کوي؟
نږدې 8000 رضاکاران او د ټولنې روغتیايي کارکوونکي زموږ سره په هر کمپاین کې لکه همکار دي. خدا بیا په دې اړه لري چې کمپاین سراسري کمپاین دی او که چیرته فری کمپاین دی. په هغه ځایونو کې چې هغه د خطر سره مخ دي، 14 ولایتونه دي چې هغه د پاکستان سره په پوله کې واقع دي، او په هغه ځایونو کې د سواد کچا هم ښکته ده، او د بلې خوانه ناوړه تبلیغات هم هلته کېږي د واکسین په اړه باندې. په دغه ځایونو کې مونږ کله چې کمپاین اجرا کوو، نږدې 15000 د ټولنې رضاکارانو او روغتیايي کارکوونکو ته اړتیا ده چې دغه واکسینونه په ښه ډول سره پلي کړي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د پولیو د ناروغي پاکله د ډاکټر خبري ووريدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې و منئ په دې هله چې راتون کې نوې کال په خوخي سره پیل کړی. په کورنۍ کې نوروز څه ډول مانځل کیږي؟ هغوی چې اقتصادي ستونزې لري د نوروز مانځنه څه ډول کوي؟ په نننۍ خبرونه کې به د هغو کسانو خبرې واوري چې نوروز مانځي، او هم به د هغوی له احواله خبر سي چې د ستونزو له امله نوروز نشي مانځلای. په دې اړه مو د دینی عالم نظر هم راخیستی. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې.
قدر من اوریدونکو، د پخوانیو آریایي اقوامو را په دې خوا د آریانوي جسیمې اوسیدونکو چې اوسنی افغانستان، هندوستان، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په بر کې نیسي نوروز نمانځه. افغانانو هم د نوروز نمانځنه کوله او لای هم کوي. د نوروز پر تاک سره نوي کالي اخلي، دیوالونه رنګوي، کورونه پاکوي، بیا د نوي کال په ورځ میلو ته ځي او خپل خپلوان ګوري. په دې ډول خپل وخت په خوښۍ تیروي. داسې کورنۍ هم شته چې د کمزور اقتصاد له امله دا ډول د خوښۍ ورځ نشین منځلی، خو که څوک اقتصادي توان ولري هغوی له نام نه شکایت کوي. په دې اکله د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو سره غږېدلی یو.
زما نوم شیر افضل، ولایت د کابل د پغمان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نوروز په بیغم از لباندې خلک لمانځي، چزلی بیغم وي خلک په داسې غمو باندې ککړ دي چې هغه نوروز ته ولاکه بیخي فکر شي، ولاکه داسې دقیقې چې ته له مړي له مرګ له انتحار له انفجار است کنه خلاصېږي، نو ته نوروز په کوم زله لمانځې؟ ولا چې سبایي له کور څخه راوځو که ته بېګاه پورې دا تمه لرو چې بېرته به موږ کور ته ورسېږو، نو د چي لمانځلو د چي نوروز؟
نصر احمد عمر خیل ما د میدان وسدون کای ما صد جوړ منوسی او چو خرید وکي او کلی واخلې او میوه چای کار نسته هر فامیل کای نفر کار کین نو ټول بیکار دی پیسې سینې نو چای نه کیږي نه چای خسته سینه کلی نه میوه نه دی او شای
نوی کال او نور مناسبتی ورځو ته تر ټولو زیات مشمون خوشاله کیږي غواړي نوی جامې ولري او کورنۍ په چکر بوزي موږ په دریمو مکرونو کې لداسې ماشومې جلۍ او نیکه سره مخ شو چې للرې په څیره کې فقر او غربت ښکارېده له دواړو سره مو مرکه کړې د اورېدلو بلنې درکوو
فرزانه موږ نوروز نه بیخي پوهېږو نو چې څه ده
ولې نه پوهېږې
غریبانه نیکن
نوروز نه لمانځئ
نه پلار مې هغه د لیونۍ ده
پلار مې مصاب خراب
پلار دې ولې څه تکلیف لري څنګه لیونۍ سوی ده
لیونۍ د کاکا مې په کولنګ باندې په سر وهلی
اوس نو بیا د نوروز په ورځ دسي که نه څه کوي
کور کې پروت ده موږ خپله وهي
وهیم دا اوس نوروز را روان ده ته خپله په زړه کې څه غواړې چې یعنې څه رقم باید اوسي
زه غواړم چې چکر ته لاړه شم خو څوک مې نه بیایي ټول کاکاګانې ښځې مې ځي نور ځي موږ کرار کور کې ناست
په کور کې څوک اسه یې
موږ پنځه خویندې یو مې د مانه لږ زره مشر ده ورور او یو د پنځه خویندو پسې شوی
دا پنځه واړه ټول په کور کې تېروی
او
هېڅکله دې نه یادېږي چې نوروز کې تاسې میلې ته چېرته تللی یې
نه
هېڅ وخت
په زړه کې مې دا ارمان ده چې موږ پلار مې ښه شي او ورور مې کار وکړي او موږ ټول سره ښه شو
دا سړی د سره دادې بابا ده
او
دای دې نوروز کې چېرته نه بیایي
نه ده هم غریب ده که نه
کاکا نوم دې څه ده
زما نوم سخیده
ته را ته وایه نوروز کې څه شی کوي تاسې
یاره خورې چې م نه کوکره همه کاله کې ناستي زه خو په غوږم کونیمه په سترګم دونه چې نه وینمه سړی پیسې وندې په چې به لاړ شي هر شی پیسو بند
کور کلی د کورنیو او ټولنیزو ستونزو اړوند مسایل سیړي د خبرونه هر پنځشنبه او جمعه په مازیګرنیو خبرونو کې اوریدلای شئ
کسان وایي دا ضرور نه ده چې له توان څخه د لوړ مصارف وشي هر څوک نوروز د خپل واس تر حده تجلیل کړي نو اقتصاد ته به تاوان نه رسیږي نورې خبرې د کابل له اوسیدونکي عرفان احمدزی نورو
دغه ورځ باندې چې ده دا چې متفاوت فضا او هوا او موسم راځي دغه خلکو کې یو ډول خوشحالي موجوده یعنی خلک داسې احساسوي چې دغه ورځ چې ده دا باید ولمانځل شي له اقتصادي اړخ نه به نوروز چې ده لمانځل لکه بعضی سیمو کې چې خلک کوي کنه سیغه ته ډیر زیات میوي اخلي ورسم میوي او همداسې کالی دا به هغه یو څه مشکل وي ځکه په اوسنی وخت کې د افغانانو اقتصاد دانه جوابوي چې دمر زیات غذاب مصارف دی وسی په داسې شکل به ډول منزل سی سی اقتصاد زیان نه رسیږي یعنی اړ نه دي چې په نوروز کې ډیر زیات لګښتونه وکي مثلا ډیر قیمت بها کالی واخلي میوي واخلي ځکه د نوروز هدف دا ده چې نوی موسم شروع سوې دا دوی چې دا باید یو ډول خوشحالي وکي په خپل منځو کې سره کې نیملي وکي او یو ځای بل ځای ته سره لاړ شي موږ په خپل دومره زیات قوي اقتصاد چې د افغانستان په مجموع کې اقتصادي وضعیت ټیټ ده خو بیا هم دا چې نوروز موږ ډیر خوانه یو لرغونی دود دی دغه ورځ چې دا د لمانځو
یو شمیر میرمنې هم د دې طرفداري نه دي چې د نوي کال د نمانځلو لپاره ډیر مصرف وشي د میدان وردګو اوسیدونکي سهیلا هم د خبره کوي
زما په نظر هر څوک باید اول خپل جیب ته وګوري او وروسته لغه نه خپل مصارف وکړي عموما د مونږ په ټولنه کې داسې رواج ده چې نه لري هم کله ویني چې فلانی دونه مصرف وکړي باید زه هم همدومره مصرف وکړم خصوصا خزینه چې دوی ډیر مصرفونه کوي په خپل کورونو کې او زمونږ ښه ده معمولي مصرف کوو دومره مصرف نه کوو مثلا نوروز کې وچه میوه اخلو اف میوه جوړی کورنۍ عاید یا د یو نفر عاید میاس کې 8000 روپۍ ده دا د یو نوروز لپاره لازرونه هم ډیر مصرف وکي اقتصاد لپاره یو لوی ضربه کیدی تر څو چې میاس ختميږي د دوی نور معاش راځي دوی مجبور کیږي چې نور خلکو څخه قرض واخلي ځینې کورنۍ جنجالونه دي ترمن پیدا کیږي همداسې مونږ یو بل ته خوشحالي ورکوړی سو د یو بل سره لار سو خپل خوشحالي یو بل سره شریک کو دا مونږ لپاره یو ډیر ښه رسم کې د سیاو یا په خاتو ګمګه کولای شو چې نوروز ولمنځ
د پغمان اوسونکو احمد جان چې یو پلار دی وایي دای په دې نیت د نوي کال لپاره خپل بچو ته نوي کالي اخلي میلی ته بیایي او له نورو ورځو څخه متفاوت خوړه برابروي چې وایي بیا به ټول کال د نوي کال د ورځې په څیر خوښ تیر کړي
مګر په نوروز کې اکثرا خپل ماشومان ته ښه خوړو برابرو او دا په دې نیت باندې برابرو چې کچیرې د نوروز په اوله ورځ باندې خلک د ژوند یا د ورځ په ښه شکل باندې پیل کړي، دا ته یک کال تر اخره پورې به د دوی د ژوند او هغه ښه وي. د په همدې خاطر باندې خپلو اولادو ته نوي کالي هم کوو، هغوی ته د خوشحالي زمینه برابروو. دغه وخت کې د لمر وړانګې تولیږي، د کښتو کار دپاره زمینه برابرېږي، خلک ځي د دیقانان د دیقان میله جوړوي، حتی د مونږ خلک دیقانان راوځي په دغه اول د پسرلي کې خپل دغه مالونه سي هغو باندې قلبي کولې، په هغو باندې قلبي کوي، ډاګونو ته راوځي او په اصطلاح هلته وایي د غویو غاړې باسو.
د بګرام اوسیدونکی افغان احمدزی وایي چې په اوس وخت کې چې انتحار، انفجار، غم او اندېښنې ډېرې دي، اکثره کسان یو ډول په رواني ستونزو اخته کړي دي. نو د داسې ورځو نمانځل لکه د نوي کال ورځ د خلکو په شونډو د مسکا راوستلو لپاره یوه بهانه ده، نو باید ونمانځل شي.
د نوروز لمانځل خو چون د هر انسان شخصا خپل نظر ده چې لمانځي که نه لمانځي، خو د ما له نظر سره چون افغانان جنگ ځپلي خلک دي، درې څلور لسیزه جنگ لیدلی ده او افغانستان خوشحالیو ته اړتیا لري، موږ افغانان باید نوروز ولمانځو په هر حالت کې. په افغانستان کې معمولا هر ورځ انفجار ده، انتحار ده، وژنې دي، بېګناه خلک وژل کېږي او موږ دې سره ځورېږو، ځکه یو افغان چې وژل کېږي په دې معنی چې ټول افغانستان هغې سره دردېږي. نو که دغسې ورځې موږ ته په مخه راځي، مثلا لکه نوروز شو، اخترونه شو، موږ باید دغه ولمانځو، ځکه دغه یو بهانه ده چې د موږ د هېوادوالو په مخونو باندې مسکا راوستی شي. هر هغه لمانځنه چې د افغانانو په مخ باندې مسکا راوړلی شي، باید موږ هغه ورځ ولمانځو.
په خبرونه کې ځینو کسانو د نوي کال د ورځې د نن منځلو علت له بېوزلۍ او ناامنۍ سره د اهمیت کړل، چې ویل یې د اسلام له نظره د نوروز تجلیل مناسب کار نه دی، نو ځکه نن منځي او نه هم په میلو ځي. دینی عالم بسم الله یې پاړه وایي:
در شریعت عید نوروز حرام است، کدام ربط به شریعت اسلامی نداره. اما اگر یک نفر به عنوان جشن آمد بهار یا جشن دیقان عید تجلیل میکنه،
د نوروز جشن نیول په شریعت کې حرام دی. خو کچیر څوک په دینم منځ چې کال نوې سوی او بزګرانی د کښت او کار لپاره پنیک پال نسی، کوم ستونزه نه لري، بیا په تیر اوس وخت کې چې د خوخی لپاره دومره زمينه نه برابرېږي، کچیر د نوې کال ورځې هی تیریسي، څه مشکل نه ستا. درنو دوستانو، داو د کور کلی خبرونه تربیه هي چاره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Shanti Gundemashi.
غوندے ماشی نک شانس ملا مدی سنگری چنا شیال کس ملا مدی شانچی غوندے ماشی
این وطن وطن مال ماست خونه بابا و بچه های ماست پس چرا سکوت دست بالای دست همه کس خزنده باش وطن رفت از دست هیچ کس معجزه گر نیست به حال ما هرکسی آمده چند به اعمال ما همه رو خوردن بردن نپرسیدن احوال ما همه رو خوردن بردن نپرسیدن احوال ما پس اتحاد کنیم که بدتر از این آمده به حال ما به حال ما یاران سر ملامت دی سنگیر چنال شیالا کس ملامت دی شانچی گوند ماشی شانچی گوند ماشی نکشیران سر ملامت